السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه د ایران زنیو رسنیو افغانستان ته تیر یو میاشت کې د سباند شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپې ته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوه غارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړي دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمرو سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بلخوا له پاکستانه هم د بې اسناده افغانانو ډله ایز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی او امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالۍ لوبډلې په وړاندې ترسره کوي
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګوربز سل منډې وکړې د عید نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سیریز وه لوبډل مشر ابراهیم ځدران په نهه پنځوس منډو آؤټ شو عظمت الله عمرزی په نولس او محمد نبی په څلورو منډو ناټ آؤټ پاتې شول راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د رپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیې روسیې چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې تازه حمله څپه وغندله ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حمله سمدلاسه کمی کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایل او بي پیلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلې ده په دې حمله کې دلګ درلګه ادلس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډیر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نښه کړي دي د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسانې د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي مخکې دا شمېر نهه ویش ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي سرچینې ویلي د ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقره او استنبول په ګډون په نهو ښارونو کې سهار وختي چاپیا چولې وي ویل شوي په نیول شوي او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیې په تیرو میاشتو کې د داعش د افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي دي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي د څرګندوري داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تېره اونۍ دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې وه د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز مویل کېدو په پړاو کې نو احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري تاسې ازادي رادیو ته غواګیا ستوړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو سرپنا روغتیا څارنې تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي
په تېر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډېر کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري
خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي اونیزه خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بېپارې ارزونې په اړه د یو پرېکړه لیک مسودې ته رایه ورکړه او هغه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنیو اړتیاو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامداره نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخه نیولی ده. پرېږدئ همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یوه نښه وي. موږ ښایي د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو د جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دنده وسپارل شوه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مسودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په 2023 کال کې تر ډېر زر ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډېری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خود دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزا او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بی اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,370,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کابل د مکوریان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسان خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اختارونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته وویل چې پا په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته یې د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې گاوند کې چې دوی بخارۍ ایښي و د خپل مریض مور دپاره او د ماشومان دپاره، حفظ مراقبت چې کله دغه ګزوه کسان خبر شو، دوی دې ولیده، مسؤلین یې راغلل، وکیل د بلاک او ځې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمي دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده، دېږ نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزه کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولرو. مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوي اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برستنه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باید سوپ نو مخ سړی نه سي پټولی شي، دا پزه هم توده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي، کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بېکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخارۍ کېښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي، دا خو مشکل دی خلکو ده. زه دوستي لم ته ماته دي، ګاز هم ته ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته مشکل څه نه ده، واش نه وي، کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، ګازېږ هم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله اکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې دا خبر ورکړی، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نخوښتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو پکې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمېرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمېر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لاري د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنه کړه لکه څنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې وشل شول د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکام شوې دي، له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنځشنبه په ورځ پر اولپنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندېښنه څرګنده شوه چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوي پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړې ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړې او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتې تر شا ټول کال پوز لا واک ډیر اداره کړی. تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري تایید شو او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې همدغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی ګان دي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروسته یې په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند یې پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پېښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړیګړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ونه رسو. دې وخت کې ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا و. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلې هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپله سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپله سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمو کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس ته لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړیګړې د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نه او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منع کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراولګي نه واز د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم کچې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوئ چې اړینه ده باید غږ مو د ازادي رادیو لاره خپور شي سو ستونزو ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکمو چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شیبه وړاندې اعلان شوه په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو کړو تر خوا هغه مسایل چې تاسو فکر کوئ اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک کړئ په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې ورزګرزو د خبرونو لنډیز ده د ایران ځن یو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې د څه باندې شپېته زره بې اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل د ایران برنا خبري اژانس د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بې اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دي افغان لوبډله تیر شپه په یو شل اوریز نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوا او یا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډله د 204 منډو هدف ټاکلی وو اماراتو په ځواب کې د 204 لوبغاړو په کې دوی اواز دي یو سلی او دیرش منډې وکړه په پرونی لوبه کې خلو برحمن الله ګوربز وکړه هغه سلیزه وکړه او دای په نړیوال شل اوریز سیالیو کې لومړنی سلیزه راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي د ریپورت کوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې د سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی د امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له ترهګري زلیسته وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویل کر تورک پرون جمعه په اوکراین د روسي د تازه حملو څخه غندلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په ویلا مې کې ویلي پر اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو لاملې ټکان خوړلې د حملو کې د لګ تر لګا تر لاسو کسانو د وشل کې دوه تر سلو زیاتو نورو ټاپي کې دوه خبر ورکړل شوې ده د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسانې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي مخکې دا شمېر نه ویشتنه ښودل شوی و د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرله چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق په سفارت حملې وکړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اتمي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه کور مو آباد او اوس را سره تاندې څانګي اونیزه خبرونه واورئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصولان راتوي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی
مستعلم په خلګ اولیت ورکینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چې زه هغه کوم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توای انځه تا په زموستر د جنگ په وخت واخ نه دی کېر کړی
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست په هنتون ل مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چزبانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشر ترلودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ د بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. دې سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو 2 کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړم به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې مونږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا د تحصیل په دوران کې دي، دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دوی لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، زموږ تر کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
په همدې پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې ان د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې له دولسم پانتون ماستری ورسره سره تر لاسه کړی، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زمونږ د ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپله برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپلو برخو کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هل تمک خوندې ته نه پریږدي په هنتون ته نه پریږدي ستونزې را ته جوړیږي زده کړو ترزخ نه ورکول کیږي نو موږ خپل هر څه په خپل سترګو وینو چې لمک سره سره روان دي په داس یو ماحول کې تبن چې پرو هوروان منفی تاثیر کوي او کومانګي زاولې ولتیا چې موږ زده کړو ته درو هغه لمنځي
خو لټول شته ستونزو سره هم مبارز وای ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلی نشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي
ما ځانه دی نو امید کړی بیا مهیل لرم د کورنۍ غړي خوندې ټول تشویق کړي ودې ته د ستاسو تعلیم وکړي خیر دی که نن ستونزې دي نن مشکلات دي یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي خپل نسل وروزي د دې لپاره تعلیم وکړي هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده
یوازې تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام له بده مرغه د زیان چې دی دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده مثلا نور کلونه به خوا بچې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوي جذب شوي لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي خو هغه خو هم یو څوک دی یوازې ستا دا د ډاډ خبرې یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري هغه خپله یو منطق لري هغه خپله یو سوچ لري د وطن په اړه د حالاتو په اړه فکر کوي نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه حتی د استاد انګیزه ټول عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او کې مدرسین دي دوی د ټول انګیزه ختم شوه ده یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغیږي خپل برخه کې د پرځای یو بل څوک مقرریږي چې دای مسلک نه لري یو څوک له حقوق پوهنځي فارغیږي خو دلته قانون نشته نو دا سړی ترنولي مثلا نشته یا لغوه کی په قضا ته تانه ور پرې دی که ترنولي او قضا دی ورسته سیاست ته تانه ور کی دی سیاست هم ټول د سره ور سره دی داسې هیڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولای نه دی او د ستا برخه کې خوار کړی نه دی د اصلي علومو د سکالرانو نو څه به ووایي نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي همدا د دوی پالیسۍ ده همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوې دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه وه درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګیزې ورکولو دپاره خواري نه کوله ضرور نه وه چې انګیزه ورکړو دوی هر څه خپل حالات لیدل چا چې خواري کوله ثماره یې لیده دوی مخکې مثالونه درلوده هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول ښی لوستی و پوهنځی نو هغوی په ښه موقعیت کې ول ښه دنده یې پیدا کړې وه اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي. ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی، یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دوی باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنې کې ځوانانو ته باورونه ورکول کېږي، د هغوی اعتماد جوړېږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپله په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړېږي، د مسلک پر بنیاد باندې دوی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او تنړی کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاصه تاسو مخکې د ونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. خو هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی، هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي، حتی دوی رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه پاسدن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه شي، داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي چې هېڅ دا د بیا رغېدو نه وي.
ویسا صاحب، که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځانته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاسته د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین یو نیولی وم، پوست دي کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې ته ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لومکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول په کار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامې جوړې کړي، په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کمه ده عملي میدان ته راووزي، ټولنې ته چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده کړې چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دې رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خط صاحب. خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسې خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپلې کیاوي، چا د اقتصاد د حقوقو ودروي. اقتصاد څوکۍ او زه چې فکر کوم چې دا ضرور نه دی یو بل سره چې تړلې وي. کېدای شي یو څوک چا اقتصاد نه وي لوستی، چا زده کړې نه وي کړې خو ډېره سرمایه ولري، او کېدای شي چا ډېرې زده کړې کړي وي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي، که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا خپل ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپلو استادانو هم ډاډ ورکړي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، را بدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ دپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تانې څانګې په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واورئ. دا ونې د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوږ شئ.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غوټۍ مو ګل ګل غړېږه. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله، بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپلې هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان دسانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
استاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانه با قبول کی دمت جام هغه نن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی منی ہاگد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخکی مخکی کی نن شرابستر گے آگ شرابستر گے آگ
غشان شرمیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی گیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی گیگی نن جل آگا مل ہاگا گمن ساگ سلائی کا جل ہاگا نادا ہاگا نادا گستل گری توری گی ہاگن سبائے راتا مخ کے